آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه شروع کیږي. نن د پنجشنبه ورځ د 1496 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې دریمه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 3 نیټه ده. په روانه خپرونه کې به واورئ، د امریکا پوز افغان پوز ته 4 A-90 سوپر ټیکنو جټ الوتکې ورکړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړپوړو چارواکو دندې ځنډولې دي، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستاني محصولاتو په ځای د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نه استفاده کوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته در وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش په ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د کانفرانس د غونډې په شروع کې وویل چې زموږ اصلي مقصد په کامل ډول د دغې ډلې تباه کول دي. په لندن کې په یوې روسي حملې کې 15 تنه وژل شوي دي، او پرون په سوریه کې د رقا ښار ته نږدې په هغه مکتب چې بې کوره شوي خلک پکې اوسېدل د ائتلاف د قواو په بمباریو کې 33 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د 2 ورځني کانفرانس په شروع کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې تباه کول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت یو مهم هدف دی. هغه دا هم ویلي دي چې د دغه افراطي ډلې کمزوري کول نهایي هدف نه دی، بلکې موږ غواړو چې د داعش ډلې ته په کامل ډول ماتې ورکړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د داعش په ضد مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د غونډې کوربه دی. په دغه غونډې کې د 2 شپېتو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. په برتانیا کې په ویټروستي حمله کې 15 تنه وژل شوي. په لندن کې پولیس وایي چې پرون د 4 شنبه په ورځ د برتانیې پارلمان ته نږدې د حمله کوونکي په شمول 15 تنه وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. د لندن پولیس وایي چې دوی ګمان کوي چې دغه حمله به ترګرو کړی وي. په سوریه کې د جنگ د سارنې د ډلې یو غړی وایي د ګمان کوي چې د رقا ښار ته نږدې په یو مکتب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې کم تر کمه 33 تنه مړه شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې یو رپورټ وایي چې دغه بمباری د 3 شنبه دروازې په سهار د المنصوره کلي ته نږدې شوې ده. دغه ډلې ویلي دي چې په دغه مکتب کې هغو خلکو ژوند کاوه چې د خپل ملک د داخلي جنگ له کبله له خپلو کورونو نه وتلي دي. پرون د امریکا د مرکزي قومندانۍ وی منبع امریکا غږ ته وویل داسې څه شواهد نشته دی چې د سارنې د دغې ډلې دغه ادعا ثابته کاندي، مګر بیا به هم د دغې پیښې په باب پوره تحقیقات وشي. په افغانستان کې د مرستو د رسولو یوې ټولنې ویلي دي چې په هغه جنگ ځپلي ملک کې په 3 کې یو ماشوم مکتب ته د تګ فرصتونه نه لري، او د کار په ماشومانو د کار په وسلوالو ډلو کې د هغوی د استخدام په ورکوټوالي کې د ودلو او د نورو کارونو فشارونه زیات کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ټولنې ویلي دي چې سږکال ممکن 1500 ماشومان د امنیت د خرابوالي له کبله مکتب خوشې کړي، او هم وطن ته د پاکستان نه د راغلو مهاجرینو ماشومان په مکتب کې لا داخل شوي نه دي. پرون په بروکسل کې د هغې ټوریستي حملې د قربانیانو په یاد د احترام مراسم جوړ شوي وو چې پکې پروسږ کال 2 تنه مړه شوي. په بروکسل کې دغه د یادبود مراسم په داسې وخت کې په ځای شوي چې هلته په اروپا کې د امنیت د ټینګولو په کارونو کې د نه پرمختګ له کبله سخت بحثونه روان دي. په سرحدونو کې د سخت مراقبت د نشتوالي له کبله ټورستان کولای شي چې د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو ته په آزادانه ډول تګ راتګ وکړي. پرون په هند کې یوې محکمې 2 تنه هندوان په عمري قید محکوم کړل. په دغه 2 کسانو د هند په لویدیځ کې د مسلمانانو په وزارت کې د بم د چاودنې الزام لګیدلی وو. په دغې پیښې کې 3 تنه مړه او د 10 نه زیات کسان زخمي شوي وو. د هند د 1.3 میلیارډ نفوس 14% مسلمانان دي. په مصر کې د طبي چارو کارکونکو ویلي دي چې د سې شنبه او د چهار شنبه په ورځو د مصر په دولتي ښوونځیو کې د هغه خوراک نه وروسته چې دولت د مکتب شاګردان د لپاره برابرۍ 415 تنه شاګردان سخت نه جوړ شوي. د مصر د صحي چارو وزارت پرون د دې اعلان وکړ چې 312 شاګردان په قاهره، سویز او اسوان کې په روغتونونو کې بستري شوي دي. په مصر کې په شاګردانو کې د خوړو د تسمم دغه مرض د دې میاشتې په سر کې شو پیدا شو او د هغې نه وروسته تقریبا 202,000 شاګردان د دغه مرض له کبله معالجه شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د وخت خبرونه واوریدل. اوس په موږ د خبرونه لومړی رپورت ته د امریکا پوز افغان پوز ته سلور نورې ای نویش سوپر جټ الوتکې ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې د افغانستان د جغرافیې موقعیت ته په کتنې ښې الوتکې دي، خو لا هم افغان پوز پوره جنګي جټ الوتکې نه لري. په موږ په دې حقله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوځ ورته څلور نورې این هیچ سوپر ټیکانو جټ الوتکې ورکړي چې ورسره د دغه هیواد په هوایي ځواک کې د دغو جنګي الوتکو شمېر 11 ته لوړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایډ مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سوپر ټیکانو جنګي الوتکې د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال رادمنش وویل سوپر ټیکانو الوتکې د جټ الوتکو له ډلې دي چې د افغانستان په پیوی چاپیریال کې پر ټولو محاربوي پلیتونو باندې ډېرې هر اړخیزې اغیزې لري. کومې الوتکې چې موږ ته د امریکا متحده ایالاتو پیلان راکړي د سوپر ټیکانو په نوم یادیږي چې څلور الوتکې دي، او له دغو الوتکو څخه به په هوایي ځواک کې په راتلونکي کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ او هم د دښمن د قوي مرکزونو له منځه وړلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا پوځ افغان هوایي ځواکونو ته څلور سوپر ټیکانو جت الوتکې په داسې وخت سپارلي چې د ژمي د موسم په تېرېدلو او د پسرلي په پیلېدو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو د جګړو د پراخېدو په هکله د دغه هېواد د اوسېدونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو په ګډون 140 بېلابېل ډول الوتکې لري، خو د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونه لا هم پوره جنګي جت الوتکې نه لري. جنرال رادمنش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیه کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو، باید موږ په خپل هوایي ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو، او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د هوایي ځواک په لیکو کې هماغسې په ډېر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت کوي. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې که سم هوایي ځواک په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو لا هم دوی په دې برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناتو ځواکونه وایي چې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ برابروي. په کابل کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ویاند تورن بل سلوین امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا ملاتړ د هغه ځانګړي واک له مخې چې دغو ځواکونو ته ورکړل شوی افغان ځواکونو ته برابروي، خو هغه وویل چې ملاتړ د ځانګړو عملیاتو پر وخت
برابرېږي. When they are
Turnbull Silvanwell پوس وکی مونږ هغه وخت طالبان په نخ کوچی کله وی د افغان ځواکونو سره په جګړه کې خکیل وی. مونږ ځانګړی واکلرو چې مونږ ته د دې اجازه راکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مشرۍ جګړې کې د جګړې قابلیت ملاتړ ماموریت لري افغان ځواکونو ته ملاتړ برابر. د امریکا او د ناتو ځواکونو دغه وینول چې دوی تل افغان ځواکونو ته وی ملاتړ نه برابرای.
When I say combat enablers what I'm talking about sometimes can be
Turnbull Silvanwell کله چې زه د جګړې د قابلیت ملاتړ ماموریت یادونه کوم دا کې دی شي چې کله نږدې هوایي ملاتړ وي، همداشان دا کېدای شي چې هوایي برید وي، او هم کېدای شي چې افغان ځواکونو ته د خپل دښمن سره د ښې جګړې د پرمخ وړلو دپاره د استخباراتي معلوماتو برابرول وي، خو دا تل هوایي بریدونه نه دي. په افغانستان کې د جګړو په پراخېدو او په جګړو کې د هوایي ملاتړ څخه کار اخیستل په دغه هېواد کې د ملکي تلفاتو د شمېر د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې په پوځ کې د هوایي ځواک ونډه د دې تر څنګ چې له بلې هرې وسیلې مخالف لوري ته زیات سر زیان رسولی شي، د پوځ د مورال د لوړولو لپاره هم د یوې اغیزمنې وسیلې په توګه په ټوله نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. جنرال امرخیل د هوایي ځواک څخه د کار اخیستلو په صورت کې د ملکي تلفاتو د پېښېدو په هکله وایي چې که چیرې معلومات دقیق وي او پیلوټ بې پروایي ونه کړي نو د ملکي تلفاتو احتمالات هم راکمیږي.
ولې که بې پروایي صورت ونیسي معلومات په دښمن دقیق نه وي، د ځای دقیق نه وي، کوردینات دقیق نه وي، سبب د ډېرو تلفاتو کېږي، واقعاً سبب د ډېرو تلفاتو کېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډېر ژر به په دغه هېواد کې د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو دپاره د خالد په نوم نوي پسرلني عملیات پیل. وسلوال طالبان هم په پسرلي کې خپل پسرلني عملیات پیلوي، خو تر اوسه طالبانو د پسرلي د نوو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زبونګه سهرنی خبری خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړ پوړ چارواکو دندې ځنډولې دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غشمیر چارواکو دندې په اداري فساد کې د ښکېلتیا په شک ځنډول شوی او دا مهال دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي. فام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال حمید تهماسی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت د قراردادونو په اړه د جمهوری ریاست د یو هیئت له څېړنو وروسته د 22 لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د ښاغلي تهماسی پر وینا دغه شمیر کسانو دوسیه د کورنیو چارو وزارت د عیاشۍ په قراردادونو کې د نیمګړتیاو له امله ځنډول شوې دي. که څه هم ښاغلي تهماسی دغه شمیر چارواکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې د دوی دوسیه د افغانستان پلوه سارنوالی که در سیرنو لانده دی او که چیره دی داری فساد ترو نور بانده ثابت شی نو قانونی چلند باور سره وشی. هغه وویل
دی فاسد اشخاصو چه تاسو یادوان وکر دی عالی مقام ریاست جمهوری حیعت و وزارت داخل کشتون داری دوی اخبار سیرن هم بل کرده دی دوی دی سیرن پاساس دوامش لور پوری او نور چارواک دی وزارت داخلی وظیفه تعلیق سوی ده چه تاسو هم بجریان که یست جانمه رئیس جمهور ده هدایت پا اساس گزارشون لوی سارنوال سای تسپارل سوی و ده آغا گزارشون پا اساس دوه دره مازف کمیتی اوس وزارت داخلی که موجود دی او اخبال سیرانه کهی دی سیرانه روست آغا اشخاص شی پا فساد بانده اشکیل و پا فساد بانده لاست دارلو دی اوی بشناسایی شی او دی قانون مقال تبا اسپارل سی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال وویل چې دغه وزارت د عیاشۍ په قراردادونو کې پوروړی شوی او ټینګار یې وکړ چې په نږدې وخت کې به د دې وزارت د قراردادیانو 15 کلن پور ورکړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د کورنیو چارو وزارت په 1490 او 93 کلونو کې د ټاکل شوي بودیجې په خلاف 3 میلیارد افغانۍ چې د دوی له بودیجې څخه ډېرې وې د خپل عیاشۍ مصرف په موخه له قراردادیانو څخه اخیستې وې. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دې قراردادیانو د حساب ورکونې د ځنډ په اړه وویل
او افراد یا او قراردادیای مستحق با یک تعداد
د اصلی قراردادیانو او هغو خلکو چې اصلی قراردادیان نه وو ترمنځ باید فرق شوی وای او دې کار وخت ونیو. دا مسله په کابینه کې فیصله شوه او د ولسمشر د هدایت له مخې باید مستحقو قراردادیانو ته د هغوی حق ورکړل شي چې له مخې موږ نن دا فیصله وکړه چې نن د هغوی پیسې ورکړو.
د داخلي وزارت چارواکو د خپلو قراردادیانو د حساب ورکونې وخت او د دې قراردادیانو شمیر څرګند نه کړ. د دې وزارت چارواکو له دې قراردادیانو څخه غوښتنه وکړه چې ځینې خلک چې د کمیشن کارانو په نوم په مالي او حسابي پروسو کې مداخله کوي د هغوی د غوښتنو له منلو دې ډډه وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی د 1.5 امریکایي ډالر رشوت اخیستلو په تور محاکمه او په 12 کلن حبس محکوم کړ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستانی محصولاتو په ځای د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نه استفاده کوي. د دغه وزارت تامیناتي مرستیال د بزګر د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل وطني وریجې، مڼې، سویابین، د چرګ غوښه او هګۍ هغه مواد دي چې د ملي اردو د ځواکونو د خوړو په شانو کې شامل شوي او د دفاع وزارت به په روان کال کې د افغانستان د کورنیو محصولاتو نه راوپیری. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتي مرستيال ډګر جنرال غلام سخي نن د بزګر د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل دغه وزارت د خپل عیاشې لپاره هر کال شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ لګوي چې د ملي تدارکاتو د کمیسون د پریکړې لمخې به د خپل اړتیا وړ ټول مواد له کورنیو محصولاتو څخه ترلاسه کړي. جنرال غلام سخي زیاته کړه چې تیر کال هم د دفاع وزارت تر ډیره بریده له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه ګټه اخیستې ده.
با وجود کې چې د تورخم لاره پرانستل شوه مګ تعهد کړی دا مګ یو میکانیزم له جناب وزیر صاحب سره یو جره منسته کړی دا فعلاً اردوی ملی نور لکینو او کلی څخه به استفاده نکوو. د جلالت مآب رئیس به جمهور او د کمیسیون محترم تدارکات په مستقیم راهنمایی لاندې مګ وسل خپل وطنی منی څخه استفاده کوو په جګه به ما خسته دا افتخار پدې کوو.
جنرال غلام سخی د غرازو ویل پر روان مریض کال کې بعد دفاع وزارت د خپل دو کلن ایاشوی تړون لمخه 80% وطنی وریج له بزګرانو څخه راوپیری. د دفاع وزارت مرستيال له افغان بزګرانو څخه وغوښتل چې په روان کال کې د شولو کرلو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه د غرازو ویل چې له دې وروسته به د ملي اردو ځواکونو ته په اونۍ کې درې ورځې د کورنیو چرګانو غوښه ورکوي او زیاته کړه
موږ د ګاومیش غوښه له پاکستان څخه واردېږي په صورت کل نه لرو. په هفته کې درې وارې به موږ د چرګ له غوښې څخه استفاده کوو او په هفته کې نور متبقي څلور ورځې به د پسه او د وطني غواوو.
جنرال غلام سخی ټینګار وکړ چې افغان بزګران او خصوصي سکتور باید په خپلو کرنیزو محصولاتو او د چرګ او هګیو په تولیداتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وایي تیر لمریز کال کې د چرګانو د فارمونو د جوړولو په برخه کې 250 میلیون ډالر پانګونه شوې ده. په دغه مراسمو کې د خصوصي سکتور په استازي توپ عزیز حسام وویل چې افغان پانګوالو په مجموعي توګه د چرګانو د فارمونو د جوړولو په برخه کې 250 میلیون ډالر پانګونه کړې چې دا مهال د چرګانو لزره او 800 فارمونه په دغه هیواد کې فعالیت کوي.
زه ماوین صاحب وزیر دفاع له اطمینان ورکوم په ډاډ ورته وایم چې ټول افغانستان امنیتي سکتور ته موږ عزیز چې چرګانو غوښه ورکو د چرګانو هګۍ ورکو ځکه چې بیگانه شه بیگانه دی پرون لاره بنده کړې وه یو میاشت لاره بنده وه چې پوښتنه نه شوه کولی نو موږ بیا هم هغه کوم هم چې قرارداد کړی وه ماوین صاحب ناستې موږ خپل مال وله په ټیم او په وخت رسولی دی.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ولسمشر محمد اشرف غني د خپل حکومت په لومړي کال کې د یو فرمان په صادرولو سره له ټولو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د خپل اړتیا وړ موادو په پیرودلو کې کورني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر د بزګر د ملي ورځې په مراسمو کې وویل چې د 1915 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد دفاع وزارت د خپلې عیاشۍ د برابرولو لپاره له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د ښاغلي زمیر پر وینا د دفاع وزارت په یو کال کې څه باندې 2.5 میلیون کیلوګرام غوښه او د ورځې 250 ټنه وطنی مڼې له کورنیو محصولاتو څخه راپیریلې دي او همداشان دغه وزارت د افغانستان د وریجو له دوو فابریکو سره چې هر کال نږدې 1.5 زر ټنه وطنی وریجې تولیدوي د وریجو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی دی. هغه ویل هڅه کوو چې د حکومت لخوا د دغو کرنیزو محصولاتو د پیرودلو او ډولونو شمیر زیات شي. دا به د هیواد پر اقتصاد ځانګړي اغیزه وکړي او زموږ بزګران او پانګوال به وهڅول شي چې د تولید په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. ښاغلی زمیر زیاته کړه پر دې سربیره د کرنې وزارت په 1915 کال کې په جرمني، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، هند او د یو شمېر نورو هیوادونو په کرنیزو نندارتونونو کې افغان بزګرانو او سوداګرو ته د ګډون زمینه برابره کړه تر څو خپلو کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنی خبری خبرونه اوري. د بدخشان د نام نسیم خلک وایي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ او میلمستیا ورکولو نه پازاب شوي دي ځکه چې دوی نه زراعتي ځمکې لري او نه هم داسې عایدات چې د خپلې کورنۍ تر څنګ د لسو یا شلو وسلوالو ته ډوډۍ ورکړي. ګلرحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ رالیږلی.
د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالۍ چې له تیرو دوو کالو را په دې خوا په کې د دولت مخالف وسلوال طالبان حاکم دي اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ ورکولو څخه پازاب شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي زراعتي ځمکې نه لري. دوی د خپلې کورنۍ ورځنی مصرف له هغو پیسو څخه برابروي چې د کورنۍ ځوانان یې په ایران کې او یا هم په نورو ولایتونو کې د کار کولو له لارې دوی ته رالیږي. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بایدار وایي چې د دغه سیمو یو شمیر ځوانان په امنیتي ځواکونو کې دندې لري او یو شمیر چې په کورنیو کې پاتې دي د کلی کور روزګار کوي.
خلک طالبان نه نفرت لري ځکه چې طالبان د دوه کلونو راپدې خوار چای ګوډې روش او زکات په عام خلکو باندې د عام خلکو نور د دې د چای استاد د چای چای ګوډې کاری او خوخ کړي دي توانایي نور نه لري. دا خلک خو ډیر غریب او فقیر خلک دي. دوی للمیز مکی لري او تیر لري. هغه للمیز مکی که بارانونه وشي افتوان او خپل غنم او ترکاری باب لامغه نه اخلي او یو څه کې دا ایران ته ځي خارج ته ځي د نورو ولایتو د کاروبار لپاره ځي. د امنیتي ارګانونو په صفوفو کې په امنیتي ملي اردو پولیسو کې له هر فامیل نه یو نفر دوه نفره ځای په ځای شوي دي. بالاخره د عامغو له طریقه خپلې عشاوې باته کوي. یو څه کې دا دي په مغخالیو په مراکزو کې په بازارونو کې دوکانونه لري واړه واړه لامغې نه خپل عادي زندګي تمیلوي خپل عادي ژوند مخکې.
هغه وایي چې بار بار د سیمې خلکو له دوی څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کلیوالو په مرسته عملیات وکړي. هغه زیاتوي چې دوی د خپل وس په اندازه سکل د خلکو په غوښتنه په ځینو سیمو کې عملیات هم کړي دي. د بدخشان څو غرنۍ ولسوالۍ ناامنه دي او خلک یې د غرونو هغه ځایونو کې غنم کري چې د مترونو په اندازه ځمکه یې خاوره لري. د دوی سیمو ته چې په غرونو کې په ورځو ورځو پیاده مزل کیږي د کورنۍ یو تن ایله شل یا دیرش کیلو غنم په شاکور ته وړي او د څو ورځو گزاره پرې کوي. د وردوج یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی سیمه کې زراعتي ځمکې کمې دي او له هغې ورځې چې طالبانو دغه ولسوالي نیولې د هغوی ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده چې له امله یې دوی تر پوزې رسیدلي.
زراعت دا اوس بسیار کم است. از وقتی که طالبا او را تصرف کردن مردم همگی بستو آمده و حتی نانی خوردن دا اوس نان آب پیدا نمیشوه و اونا هم بسیار ایاشای واتشون بالای مردم است.
وردوجی و غرنه سیمه ده زراعتی زمکه کمی دی. له هغې ورځې را په دې خوا چې طالبانو دغه ولسوالي نیولې خلک یې د ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولې او د طالبانو ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ځینو سیمو د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې کله کله لولګې په ورځو ورځو له صحرایي بوټو څخه استفاده کوي. د قندوز او بغلان اوسیدونکي هم وایي چې په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي د شپې لخوا وسلوال طالبان د خلکو کورونو متورزی د ډوډۍ له خوراک پرته له میلمستونونو څخه هم د خوب لپاره استفاده کوي چې اکثر وخت د افغان ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې عام خلکو ته له همدې عمله زیان اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندوز د ناامن سیمو د ماشومانو د پاره د پولیو د ساسکو ورکولو په خاطر دایمي صحیح کارکونکي په دندو ګمارل شوي، خو د دغو ټیمونو لخوا یوازې هغه ماشومان واکسین کیږي چې کلینیک ته مراجعه کوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلې.
د کندوز ولایت روغتیایي کارکونکي وایي چې په ټولو کلیوالو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورسول کیږي، د دې په خاطر چې د دغو سیمو ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې نشي. په صحي مرکزونو کې دایمي کارکونکي پر دندو ګمارلي څو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. یو تن دینی عالم مولوی عبدالغیاس وایي د کورنۍ مشران په دې مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي ځکه چې د اسلام دین د انسان صحت ته زیاته پاملرنه کوي.
نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث ته چې وګوره دا تداوی کول دوا کول دا سنت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. په کورنۍ کې نه سبا مور پلار د خپل ماته فامیل د اولاد یو لوی مسولیت لري، دا غندې باید په نظر کې ونیسي. او مرض چې دا یو لوی خطر د انسان لپاره ده. واکسین دا داسې تداوی ده چې دا مخکې د وقوع د حادثې نه دی، یو جلوګیري لپاره. لکه ما چې اورېدلي میکروب زرقي، یعنی میکروب داسې میکروب چې آینده کې بل میکروب مخنیوی کوي. لکه فلج هم یو لوی مصیبت ده د انسان لپاره. مور او پلار په دې کې مسؤول دی، د دین په رڼا کې چې د خپل اولاد لپاره د دې زمینې مساعده کې لکه پولیو چې راځي دی باید غم وخوري خپل اولاد که نه راځي وزي از پولیو مراکز ته ورسی. نو اسلام کې د دې معنی نشته چې پولیو واکسین دی ونه شي، بلکې اسلام د صحت دین دی. معنی واقع دون کې د دې لپاره من قبول څه نشول، مګر جاهل ورته چې څوک معنی واقع کې د واکسین لپاره، ولې چې اسلام کې دا شی ضروری ده باید وشي.
د قندوز د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې په ناامن سیمو کې د دوی مامورین یوازې هغه ماشومانو ته واکسین کوي چې صحی کلینیکونو ته مراجعه کوي، او هغه ماشومان چې کلینیک ته نه راوړل کیږي له واکسین څخه پاتې کیږي.
که ماشوم مریض نه وي او هغه به روغتیایي مرکز ته نه راځي، بیا دوی ته موږ داس پلان ورکړی چې دوی لاړ شي خلکو ته آگاهي ورکړي، د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه کسان چې نه پوهیږي او هغوی د عامه پوهاوی ټیټوي. امیدواره سو چې هغوی هم پوه شي او د نورو خلکو نه مسپینګیرو د علماو نه په هماغه محلونو کې موږ تقاضا کوو. خو په هر حال کم ماشوم چې تاسو ویلې که واکسین نه پاتې کیږي او هغه ته واکسین نه رسیږي، دا خو واضح خبر ده که چیرته هغه ماشوم چې واکسین ورته نه تطبیق شوي خامخا به خدای نخواسته ماشوم ته به یو مشکل پیدا کیږي. موږ د هرې ممکنه لارې نه کوشش کړی او کوشش به کوو چې ماشوم ته واکسین ورسوو چې دا د هغې حق دی.
د چاردرې ولسوالۍ د خیل اوسیدونکو عبدالرحمن وایي چې ومیاشتې وړاندې خپل ماشوم واکسین کړي، خو د دوی کلی ته واکسیناتوران نه ورځي او کله چې ښار ته راځي په لارو کې ورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
واکسین نه راځي هلته،
واکسین لزره نه امنیت هغه چې دمدغه لاغه نه به نه راځي.
دغه ماشومان ته تاسو بیا څنګه واکسین ورکوئ؟
واکسین دا د کله چې بازار ته راولو دغه د خاکنې په سر باندې دغلته ورکوو. بیا
که چیرته د یو چا زوی پښه ګوډه شي فل شي، کورنۍ ورسره ځورېږي که نه؟
ولې نه ځورېږي؟ بالکل کورنۍ ځورېږي.
نو د دې لپاره څه کول پکار دي؟ سړی باید څه وکړي؟
ماشوم چې په خپل وخت باندې واکسین شي.
د قندوز د کتلوی معافیت مسولین وایي چې دوی په صحی مرکزونو کې د خپلو دایمي صحی کارکونکو په ذریعه هر میاشت تر 1500 پورې ماشومان واکسین کوي، خو دغه هغه ماشومان دي چې کلینیک ته د کورنۍ لخوا د نورو ناروغیو د تداوی په خاطر وروړل کیږي، او هغه ماشومان چې کلینیک ته نه راوړل کیږي د پولیو واکسین له څاڅکو پاتې کیږي، او دا د ټولنې د نورو ماشومانو لپاره خطر کیدی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. افغان امنیتي ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د لوګر په زرغون ښار غرنۍ سیمه کې تصفیه نظامی عملیات پیل کړي دي. دې سیمې ته د طالب وسوالو د یو خوندي په نازای په سترګه کتل کیږي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
زرغون ښار د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې له کابل سره نږدې پراته ده. د افغان چارواکو په وینا له دې سیمې څخه وسلوالو طالبانو د یوه خوندي پناه مرکز په توګه ګټه اخیستله. په زیاتره مواردو کې چې د دولتي او غیر دولتي مامورینو د برمتې نیونې خبره شوې، په ډیری راپورونو کې به ویل کېدل چې برمته شوي کسان د زرغون ښار په سیمه کې ساتل کېدل. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي، د دغې سیمې ډیره برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
دښمن فرار کړی دی، هیڅ ځای کې موږ سره مقاومت نه دی کړی. په ټولو کلو کې تصفیه او تلاشي روانه ده. ډېر زیات مواد انفجاري موږ لاسته راغلي چې اوس هم تاسو شاید ثانی وي، دا اوس هم یو لوی ذخیرې ته انفجار ورکوو. ډېر مینونه هم موږ پیدا کړو، هغو ته هم انفجار ورکوو. اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري. قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی، هلته به موږ کشفي راپورونه لرو چې تعقیبوي او چې ورځو. د خیره
تر اوسه د عملیاتو په ترڅ کې چارواکو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په زرغون ښار کې پر حکومتي سرتیرو بمی چاودنې شوي او یو شمېر هغو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په یاده سیمه کې په لویه پیمانه د حکومت وسلوالو مخالفینو شتون نه تاییدوي، مګر زیاتوي چې عملیات به څو ورځې نور هم دوام وکړي.
دوی همیشه په حرکت کې دي، دوی همیشه ځای ته تغییر ورته ورکوي او ثابت ادرس نه لري. ټول زور د دوی پر تبلیغاتو دی او د دوی د تبلیغاتو خلک او ولس غوا کړی دی، او همیشه خلک د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي. دا به تر هغه وخت روان وي چې دغه سیمه زموږ د دوی د وجود څخه نه یوازې دا سیمه او نورې سیمې هم پاکوو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی چې په زرغون ښار کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د زرغون ښار سیمې امنیت ساتل ځکه مهم وبلل چې وسلوال له دې ځایه کابل ته په اسانۍ لاسرسی کولی شي.
یوازې نظامی عملیاتو باندې نه بلکې په ملکی عملیاتو باندې هم من باورمن یو اماغه و چې د جنو هغه کورنوی سره چې مستحق ول هغه سره هم ځینې کومکونه وشول او د نهونه تزرون شار پوری چې کوم سړک منظور شوی دی امدانګه تر سرخاب پوری او بل په سرخاب بند باندې چې کوم
زرغون خار د کابل له خاره 15 کیلومتر لری په جنوب کې د محمد اغه ولسوالۍ اړوند غرنۍ سیمه ده. د چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د 13-15 کلونو په موده کې نظامی عملیات نه و شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنۍ خبری خبرونه، البته د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو.